کې نه هم منډي ورکړي او دوه لوبغاړي وسوځول. د غراز فضل حق فاروقي او ربي ساخل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یو یو ویکټ ترلاسه کړ. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل خو نه کړ. ابراهیم زدران تر نه هو، رحمان الله ګربز تر شپاړس، او کریم جنت تر وو منډو جوړولو بعد وسوځیدل، او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل ویکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساخل او نجیب الله زدران د لوبې تر اتلسم اور پورې پاړې وغځول، او بلاخره د لوبې د اتلسم اور په پنځم توپ یې ویلوړې شپږیزې سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساخل په توپ وهنه کې اته دیرش، او نجیب الله زدران بیا اولس نسوځیدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې نوې لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او احمد وسیم یو افغان لوبغاړی آؤٹ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بلاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویم سیالي د رواني مارچ میاشتې په شپږشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
او سم د ازادي راډیو پاتې خبرولو واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبت نه دی رسیدلې، بیرو با چیل مچیل وینر او خزي سره یو ځای ځنې وخت شوې چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. با جو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، رمضان سره راوستای دی، دا پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړی.
د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي، سرګردانه ستړي ستومانه وږي تګي لواړه ماشوم سره اوراس تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانک داري نظام د افغان ملي بانک لپرانستلو سره سم په 1412 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانک داري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمیر نورو د پیسو لیک تر لیک د خپلې سوداګرۍ لپاره لامدلار څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودي وروسته اعلان وشو چې د یوې به شل زره افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی، موږ ډول شي ویل شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازان سره متللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلې، بیرو با چیل مټیل وینر او خزي سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. او بل زمي شته ورتللې زمو سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زمو سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم ځان سره راوستای دی دغه پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړی. او بل موضوع دا چې په اواله کې محدودیت $200 او بیا وروسته $400 شو، اوس بیرته $200 شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبیرو بار چل مچل کې موضوع او بیا وروسته هر هفته چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کېږو. او بعض وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي، نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي که دغه اخلی هغه دي که نه اخلي پیسې نشته، نو موږ مجبوره یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستې، بیا هم چې سره فایده وړي دي $500 موږ نه دېرش روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته شکایت کړی بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري، وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستی خیاطي به ګنډل وکړي له سختو طریقو نه به په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خود خزل لپاره بيخي زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوي، خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړي وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمي په ډیر سختۍ سره تیر کړي، مریضان په خلکو باندې راغلل، پیسې بدی وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او ځینې شمه راخستلای. کله چې غواړم چې پیسې هو باسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پرسی، یعنی دا پاتن کړي چې پیسې په کاریږي خپل پیسې ته بسړای لاسرسای نه لري خپل پیسې باندې راخستای.
په بانکونو کې د پیسو بندې د لو سوداګر میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګري ډېره پیکا شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو لویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوي کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې هغه ټول په بانک کې خوي، له بعد مرګ کله چې نظام سقوط وکړ نو د دې پیسې په بانک کې پاتې شوې. کومې چې درلودې او راستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه په خوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې بهال تتله خلک نوبت به نیوه، بیا به د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېر ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي. بیا هلته نوبت به نه ورته بېرته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودینه سوی کولای چې له 200 نه ډیر راوست.
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډیر ستونزو سره مخ دي. کاری فرصتونه دوی ته نسته، هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته او کوم میرمنې چې دی غوې داندې لري هغه هم روزمره نه سیتلای. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضری به امضا کوي او برته به زیاو په ماش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نشي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بیکاري سي او له بلې خوا هم دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نشي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستی، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړل؟
ما تم ډیر جنجال جوړ کړی ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یو موږ ته پیسې را لګي موږ نه سو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډیر نه سو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډیر راته ستونزمن دی ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډیر په اسانۍ.
باندې خوس لبد مرغت سی لیکل او رلیګلی ډیر سخت سوی
سوداګری د څومره خان سره مخ شو ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي
خامہ خاط سوداګری کې ډیر ستونزې جوړې کړې دي ام د بانکو ځکه تی خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لګل رالیګل ډېر څخ سوي دي په سنتیا سر څوک نه سکول خپل پیسې ترلاسه کړي نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید وافته کې دوی نوبات ونیسي او سار وختي ووځي زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت نه سم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبات ونیسم په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې محرم نه محرم دا خبرې او چېلته بانک مخ ته رسیږي هغه نوبات درنسي نو کوم پیسې چې د هلته کې دي ګور چې زیاتره مېرمنې دی غوي وزدان دي نه لري د خورلو د څښلو پر چینستن ځکه چې پیسې نور کوم آیت نه لري غوي اما هغه پیسې چې په بانک کې دي غوړ چې هغه واخلي به خرڅ دي خو هغه پیسې نه ورکول کیږي نو خامخا ستونزې ډېر دي
ال دې وروسته به خلک په تیره خځه په بانکونو باندې باور وکړي
خلک ډېر په بانکو به باور وسو ځکه چې په تیرم خځه ځکه چې دغه کوي استاد وي دغه وزارت زر په ماشته نو هغه او دوی به زی مخکې له دینه خپل ماشه واخلي د بانک اول بنسي تیغې ته نوبات رسیږي او کنه بیا نوم پلس کې نو دې ته غاک کوي تر څوره سی خپل ماشه واخلي او نور عادي خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي دغه رئیسل ډیر سخت سوي دي خلک نس کولای په سنتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي نو اوس خلک به تر دا غني چې خپل کوم پیسې تلري هغه په کور کې وساتي یم خپل سرمایه په کار ولګوي
په دې کار سره بانکونو څومره خپل اعتماد او باور چې خلکو په منځ کې درلودل لاس ورکړ
په دې کار سره خلک په بانکو ډیر به باور وسو ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډیر سوي دا خپل پیسې نسی رئیسته سامي او بل داسي هغه د بانکوم کارکون کې چې دی له مراجعین سره سم چلان نه کوي او که خزینه وي او هغه کوم نارینه ته ورزي نو د دې زر نه قرار چې د مو پیسې په بانک پاتې نسی او هغه چې دی وایسته تاسو له 200 نه ډیر اقنه لري چې پیسې در سره واخلي او هغه عادي کوم مامور ک وی یا مستاد وی دغه وزارت زره په ماش وی هغه په وزارت زره روپی باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وکړي ترڅو چې هغه نوبات ورسیږي او خپل ماش ترلاسه کړي به وایي نوبات را ورسید او کوونه رسید نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې لته بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت پرته لري هغه ورته ورسید
کې د لوس خامخ کې خلکو په تیر بیا میرمن خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې په یو مرکه کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکاري لکليوالو خدو سره وو راتوي د نوموړې په باور په خانه خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي
په خوا کې خزي خپره دي نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زرمکول د لپاره به خزو ته ورکوله خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بورې په ډبه کې به ساتلې او اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه کې خټینه هغه کې به واچوله او به ساتله دا ډول باندې پیسې زرمکېدلې هغه وخت کې پیسې کم وي پیسې نه وي اصلا نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لک شانته پیسې کوم کورو کې زیرمه کېدلې دغه سپ دغه سپ ډول باندې په دغه سی انانوي ډول یک د مشرانو څخه چې دغه سی پاتې او د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لک شانته به زیرمه شو هغه بد په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې
اغلی نیازی بیا چې پیسې لک را پیدا شوې خځو په څومره خوارې ګټلې
چې پیسې یو څه ډېر شولې او خزي خپل په کاروبار شولې خپل د ګټې وټې سولې په دې سرخلاص او چې موږ هم پیسې ګټلای سو یا په فرض مثال چرګان به وساته لاګي به خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدې او مسته به خرڅوله کوچ به خرڅو پیروي به خرڅو پنیر به خرڅوله ځانته به پیسې زیرم کړلې یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړو دا غنه به لګه مګه دی خو اخو به سره برابر کړل زیرم به کړلې یا قره قره داسې
کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته چغې تخپل پیسې د زکارنه لره مور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدل او دا ډول خورلنو خپل په مابینس کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور د لور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانی ولې یعنی سر زر به رانی ولې چې پیسې مې بي ځای لرن شي په تلاب باندې شي تلاب پروتي راته او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي او مکتبونه وایي او ماش او تنخواه اخلي معلم سي ډاکټر سي قابله سي نرس سي په ټولنه کې ووزي د کار د پاره او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسې چې اوس خونو زکولای سم زما درې خپل لورګان مې دي دوه مې ګورګان دي دوه مې د یور ګورګان دي دوه مې د اندرور لورګان دي دا ټول تکزه ټکور رانی سم تار رانی سم په دوی باندې دغه نغاړي جوړې کم دغه غاړي چې پنځله شل دانې غاړي کېږي دا زوي سم بازار ته ارزه کم ډېری پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د سې تجارتونه پیدا سو نو د دې لپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د دې سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي
تاسو بیل بل کورونه یاد کړل چې خزو په ډېری خوري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا د پیسې چیرې ساتلې
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید سی یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړی دي زحمت یې ستلې زیار یې ستلې خپل تر لاسه کړی دي نو باید ساتلو ځای هم ورته معلومي بیا به یو چاته ورکول یو اعتباری کاسته فرض مثال ورورې یا لیوار یا د کاکا زوی یا یا وراره یا زوم فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار په مصرف او هغه ته به په ګټه ورکول چې دغه ایمادوغه نه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچو بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نه سي که ګټه راکې کې نه راکې تر ګټه دي زه تیرم چې ما په سر پیسې مقصد ورک نه سي پیسې به می در سره بل اخر خزو هم په دې باندې پوسو چې بانکونه شته او بل ټولنه کې دا هرڅه مرواج اسوله دوی هم ځان سره فکر وکړي چې ولې مونږ حساب د پسنداز ونه لرو مخ خپل باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو اعلانات او شو تلویزیونو کې رادیوګانو کې چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز ځان ته خلاص کړئ چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ هم ګټه تر لاسه کړئ هم خپل پیسې درته پرتی نو دا یو ډول خوشبيني و د شوزو د پاره او اکثر شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست هغه هم راوړ په بانک کې تحویل کړ چا چې په نقدي درلودل هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړ چا چې سره زر درلودل هغه هم خرج کړ نقدي پیسې کړل چې دلته په بانک هم ګټه راتره کړئ هم خپل پیسې رای وړل په بانک واچوله خو داسې ټول خزو خپل پیسې بانکونو ته وروس پاراله او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم مرتور کول کېدل او پیسې محفوظ وي نو یو ډول سکون د خزو تر لاسه کړل خپل پیسې زیرمې کړل په بانکونو کې
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله میرمنې له کوم سن سره مخ کړې
خزي چې ورغله مراجعه وکړه د خپل پیسو ته پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خواڅ خچ کوم فشارونه او چې پیسې باید معلومې شي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی باید په دې ټولو پوسو هغه خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاس ور کړای وو او نه غوښتل چې ټول پیسې د لاس یې لار چې ټول څونه زب بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توزیع کمنو هغه چې ما په کار اچولې د هغه به څنګه سي یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغه دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوموس پیدا کو ټول خو تختیدل د وطن نه لاړلې نو د خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونې سیستم مو چې په هفته کې به شل زر افغانۍ یا $200 موډل $200 داسې به دغه خزو ته ورکولې بیا نو د دې $200 د پاره او دغه شل زر افغانۍ د پاره د سهار د شپږ بجې څخه لار څه شارې نو کې نوبت ونې سد عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې و دریګه د ګرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه سردرد چیرې پمځکه کې نه په یخ کې چیرې په ګرمۍ کې نه چیرې کانتین سره کې
کینه دا غزه څخه ګول ډوډۍ یا دانه بولانی اوخره مریس جوړ سنا جوړ س شل رقم ضرورتونه الته خزته پیشیږي هغه ته په دغه سړک باندې پورا ورستیر ک 3 بجې 3:30 بجې نوبت ترازی چې بیا ته $200 باسي چې دقیقا دا دردون کيده تکلیف ورکون کيده خزي ډیر پښیمان دي چې ای کاش مون خپل پیسې په بانکو کې نه وای تعویل کړای ای کاش کې نمبرم ځکه مورانی ولې وای ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلې وای بانکونو ته مونږ نه وای ورکړای څه موستر لاس کړل
څه فکر کوي بیا به خلک په تیر خزي په بانکونو باندې باور وکړي
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاس ورکړه خپل باورونه د لاس ورکړه
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي هیڅ څه نه ښکې چې په بانکونو کې پیسې کېږي نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نګدي چیرې چې خزینه به بیا د اعتماد وکړي خپل حق په تکلیفونو او په زحمتونو چې سره جمع کړی هغه پیسې هغه یا خپل د اوړو څخه په څونو مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانکي کې د بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي نو دا چیرې خزي مانی د ځان لپاره چیرې په ځان د لورای نه د چیرې په ځان د پیرزوی نه ده هیڅکله به زړه خنه کې نور خزي چې په بانکو کې پیسې کې دي حتی یو خزه دومره حساساتي سوالول چې مې به په زړه قبر کې اقدام نور نو په بانک کې نه اقدامه پیسې دا خپل په غوغو اوریدل دي چې کست څه ویلې نو تاسو سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو خلک داس خو چې یو ځای سرمایه درته درک یو برته تا نه په قسط واره اخلي نو دا خو تبن زورون کیدا برتاغه ورک سیغه پیسې ترڅو چې دا خو دا خبرته بیا برته نس سره جمع کولای مصرفي گزینه نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات تپکتو سره فکر نه کوم چې نور دی خزه پر بانکونو باندې اعتماد وکي باور وکي خپل پیسې دې پکې کړي دا باور او دا اعتماد بانکونو د لاس ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې کار وکړي
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو پستون سترګې پټوي تر دې بریده چې وای اوس د بخا په پرتله د خلکو ستونزې حل شې بي دي د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېر اسانتیاوي رامنځته کړې دي
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالی او بانکی برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوی پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي او هغه کسان چې نوی حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغوړي ل خپل حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي همدارنګه په خونی حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرتله لا خپل حسابونو څخه ډیره پیسې تر لاسه کولای شي او په دې برخه کې د لاس یا تاسانتیاو د رامست کولو لپاره حل رواني سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې تر سره کړي
درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړي وي د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وټلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدل دي لګان ستونزو سره مخ کړي دي په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 22 24 48 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم، لازادې رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادې رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو. دا چې زمکه څو ډول حرکت لري، د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه. زمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژم کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې للمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بچو لا آزادې
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خرغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې راو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچې پیولم ایرو آسیا لوی وچې دیږي. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لډلې څخه ده، چې په متدل سیمه کې پرتا ده. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانه سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لوی وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتر مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 242 میلیونه 6,12,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي، زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا، اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانه سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم، د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو وویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزي برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانه د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لویې وچې ډیره بارانی سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده، او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچ ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته خره غلاست او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخي او زیاتو بارانونو ګرم ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري. ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګوی څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځ خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوه درختې چې زیات ارتفاع لري.
نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت ستا چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یو اشاریته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګی است و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو لبل لري شون کوي او د دې د بوختیا یو وسیله هم کرهنه او مالداری ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې لیادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د هونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.